مشال راديو دا او په یو بل پرونی کې ځل آیا زکه خلې وایم او دا محل په خبر کې دا سحر لس بچی دي پرونی کې دا یمن پر حالات د پخوانی ولس مشر اسف زرداری د سرګندونو دا 400 د پیټي په جنوبی بلوچستان او اورغزو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو په بلوچستان کې دا تعلیمي کمپاین او په یمن کې د جګړې وزرغولو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم د پرونیز پروګرام د رڼا په لور هم د دې په روان خپرونه کې اورېدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه د خبرونو سر پکې پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي حکومت د یمن په اړه سعودي عرب ته د فوجونو لیږلو پریکړه په خپل سر ونه کړي. خبر پښتونخوا د 400 ټانکي تحصیل کې یو تن د کورنۍ شخړې پر سر لس کسان په ډزو وژلې دي. او روس او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره د جذبندۍ غوښتنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي دي چې حکومت ته پکار ده د یمن د شخړې پر سر سعودي عرب ته د فوزونو د لیږلو پریکړه په یوازې سر ونکړي. نوموړي دا څرګندونه تیره شپه د سیند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د شپږ دېشتم اتلین دستوري ته په وینا کې وکړي. نوموړي ویل چې حکومت ته پکار ده چې په دې لړ کې دومره څه وکړي چې سبا یې د برداشت صلاحیت هم ولري. آصف علي زرداري دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې سبا د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلمان مشترکه غونډه کیږي. د خبر پختونخوا د 400 ضلع تنګي تحصیل کې پرون یو تن د خپل تر په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وژلې دي. د تنګي پولیس یو چارواکي محمد امین نن مشال اړتوي چې دا پیښه تیره شپه ناوخته د پیرانو په جندۍ کې رامسته شوې. دا پیخ روستو گل احمد سید په تخته کې بریالي شوې دي. د جنوبی پوزستان په تیارزی تحصیل کې پرون په ماین اشاودنه کې دوه فوزیان وژل شوې دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیک انتظامی او چارواکي د نوم نخ پرول په شرط پرون مشال اړتوي چې دا پیخه د ورغړ چک پوسټ سره نږدې هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي سرتیری د ډیوټي په غرض د غزای ته روان وو. د دې برید پړه مسعود طالبان ویان اعظم طارق مسعود منلی ده. د دې وړاندې هم په ورغړو او ننو سیمو کې په ماین چاودنو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. په کابل سیمه اوروزو کې پرون د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو امنیتی سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د اوروزو یو انتظامی چارواکی پرون مشال اړتوي چې یو فوزی کانوای له اوروزو نه د هنګو په لور روانه وه چې د کاشا په اوټ میله سیمه کې ورباندې نامعلومه وسلوالو برید وکړو. د چارواکي په خبره وړل شوی امنیتي سرتیری محمد یاسین نومیږي چې د کشمیر اوسیدونکي دي. د برید وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او د دې برید پړه چا پر غاړه نه اخیستي. پاکستان او افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شبي اټمي تړون پر چوکاټ صلاح کېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 مستقل غړي او جرمني تیرونی له ایران سره د اټمي پروګرام په اړه د حتمی تړون لپاره پر چوکاټ جوړولو صلاح شول. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویاندې تسلیم استم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې باید له ایران سره جوهري مسله د خبرو اترو د لارې حل کړل شي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان حکومت دا پرمختګ د افغانستان سیمې او د نړۍ د امنیت په ګټه بولي. د افغانستان حکومت د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق وای چې په زابل کې یو دیش مسافر داعش وسلوالو برمته کړی دی. محقق پرون مشال راډیو ته وی چې په پیخه کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش سره یو ځای شوي دي لاس لري.
هغه کسان چې نمونه یې تر اوسه موږ ته رارسېدلي، ملا منصور دادالله او ملا عبدالله کاکړ چې په حقمل مشهور دی، دغه غریب مسافر ملکي کسان تښتولي دي او دا خلک ورسره دي. ځینې نور کسان هم په دې کلاس لري چې د سیمې یو شمېر خلک دي او بهرنیان هم پکې دي.
دا هزارګان د فروری په 23 په زابل کې نامعلوم وسلوالو تښتولي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې ذمهواري پر غاړه نه ده اخیستې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو حکومتي چارواکي په زابل کې د یو دېرش هزارګانو د تښتولو ذمهواري پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې اچولې ده. تاسو د مشال راډیو له خبرونه اورئ. روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ټینګار کړی چې له یمنه د غیر ملکي وګړو او سفارتکارانو د راویستو لپاره د سعودي عرب په مشرۍ کې د هوایي بریدونو ودرولو غږ وکړي. روس د امنیت شورا د بندو دروازو پرونی مشاورتي غونډه کې د قرارداد مسوده تقسیم کړه. د مسودې په متن کې د سمدستي محفوظ او بغیر لزنډ د بشري مرستو رسولو غوښتنه هم شوې ده. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یمن کې په سمدستي توګه د 24 ګنټو لپاره د جاهریت ودربلو غږ کړي چې هغه خلکو ته ورسیږي چې له یوې اونۍ راهیسې د هوایي بمبارۍ او ځمکني جګړې له وجې ګیر پاتې دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د عرب هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو او د دوی پلویانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. قدرمن اوردونکو، خبرونه د مشال راډیو نه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال راډیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او کتلی شئ. دا پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری وی چې حکومت دې د یمن په اړه په خپل سر فیصله ونه کړي. په جنوبی وزیرستان کې فرمان 14 کې دوه فوجیان وژل شوی دي. په بلوچستان کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن خپل تعلیمي کمپاین د اپریل 6 نیټې پورې غځولې دي.
بعضی سیمو کې ډېر یخ دی، په بعضی سیمو کې تعلیمي ادارې خلاصي جغل وخت ته کې. موږ کوشش کوو چې هر ځای ته خپل کمپاین وځغو.
په کورونو، مدرسو او سکولونو کې د ماشومان وهلو ټکولو په ټولنه څه اثر پرې باسي؟
شنداغي عکس العمل بخښي. هغه عموما د وزارت ذکر بل د ډاکو او د منفي سرگرمو عوامل یو شخصیت دغه نه جوړي.
19 پروګرام د رڼا په لور کې مو په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم موضوع څېړل. نور رپورٹونه هم لرو د مشال رادیو سروس. قدمر ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي دي چې حکومت دې د یمن د شخړې په اړه په یوازې سر فیصله ونه کړي. نوموړي په حکومت غږ کړی دی چې دومره څه وکړي چې سبا یې د برداشت کولو صلاحیت هم ولري. آصف علي زرداري دا څرګندونې پرون په ګډې خدا بخش کې کړي دي چې نور تفصیل یې له کراچۍ نه د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي که پاکستان د یمن په شخړه کې هلته خپل فوجونه لیږل غواړي، نو په کار ده چې په دې باب له پارلمان په اعتماد کې واخلي. د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه د سین صوبې په ګړی خدا بخش کې د ذوالفقار علي بټو د شپږ دېرشتم تلین دستورې ته په وینا کې نوموړي وویل حکومت لا ندی په کار چې د ځان په قیمت د کوم ملک ملاتړ وکړي. آصف علي زرداري وویل
برداشت کر سکتے
دومره مرسته وکړئ چې څومره تاسو برداشت کولی شئ، خو د دومره حده پورې وکړئ د څومره چې تاسو زغم لرئ. د اسلامي نړۍ د هیوادونو په خپلو کې جنګول نه دي پکار. په دې ډول جنګونو کې د اسلامي نړۍ ملکونه کمزوري کیږي. نوموړي وویل هیڅ یو ملک لنه دي پکار چې د کوم اسلامي ملک پولو ته زیان ورسوي. آصف علي زرداري په خپل وینا کې زیاته کړه، که حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د فوجونو د لیږلو پریکړه کوي، نو باید په دې اړه فیصله په یوازې سر ونه کړي او د ټولو ګوندونو سره پرې مشوره وکړي. دی وای که تاسو جګړه کوئ یا کومه بله تګلاره جوړوئ، موږ په دې برخه کې تاسو ته د مشورې کولو لپاره تیار یو، خو هسې نه چې تاسو په خپل سر کمپرومایز وکړئ، خو زموږ نه په دې باب له هیڅ تپوس ونه کړئ او په دې کومو د ځان سره ملګري نه کړئ. نوموړي وویل په یمن کې راپورته شوې شخړې ټول اسلامي ملکونه د پریشانۍ سره مخ کړي دي. آصف علي زرداري وویل په راتلونکي کې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو نلکه له سیند صوبې څخه تیریږي، نو ځکه خو که په دې لړکې کومه پریکړه کیږي، نو پکار ده چې د سیند صوبې له خلکو سره پرې مشوره وشي. یاد دی وی وړم ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم سعودي عرب ته د فوز د لیږلو یا نه لیږلو په موضوع د ټول وندیز کانفرنس او د پارلمان د شریکې غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه. همدارز د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو هم په دې موضوع د مشاورت وروستو د کومې پریکړې کولو ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورئ چې آصف علي زرداري د یمن د شخړې په اړه څرګندونې کړي. هم د یمن د شخړې په اړه د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه سبا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. سعودي عرب په دې اړه د پاکستان د فوجي مرستو غوښتنه کړې ده. د پارلمان مشرکه غونډې کې به پر دې بحث کیږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه. پر دې موضوع لږه شیبه وړاندې د اسلام آباد نه د مشال اړیو خبریال احمد الله راسره تفصیلات شریک کړل.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی هغه د اجلاس په حق لوایي چې په دې کې به په یمن کې د روان جنگ او سعودي عرب سلامتۍ حوالې سره د پاکستان اقتدار کار دی. دې لړ کې به د ملک چې کوم مختلف سیاسي ګوندونو غړي چې کوم په دې اجلاس کې به ګډون کوي، نه به صرف دوی خپل نظر وړاندې کوي په دې حق نه، بلکې دې سره سره تجهیزونه به هم ورکوي. اوس نه لږه شیبه وړاندې د پارلمنټ هاوس یو چارواکي سره زموږ خبرې اترې وشولې. هغې هم دا خبره وکړله چې ګډ اجلاس ته به دفاع وزیر خواجه چې کوم دی هغې چې د تیر نهې په ورځ باندې کوم سعودي عرب ته تللي وو او هغلته د سعودي عرب د دفاع وزیر سره ملاقات کړی وو، نو د دغه سعودي چارواکو ساعتونو په حق لکم او دغې نه علاوه سعودي عرب ته چې کوم دی ورپېښه د سیکورټۍ خطرې دي، نو په دې حق له به هم پارلمان په اعتماد کې اخلي او خبرې اترې به کوي. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د تیر زیارت په ورځ باندې چې کومه د اعلی پای یوه غونډه شوې وه چې په کې د پاکستان وفاقي وزیران نه علاوه فوجي مشران هم ګډون کړی وو، نو په هغه غونډه کې د یمن په صورتحال خبرو اترو لپاره بحث لپاره د پارلمان مشترکه غونډه د رابللو فیصله کړې شوه چې په دې صورتحال په کې خبرې اترې وکړلې شي او ټول پارلمان چې کوم دی دا په اعتماد کې واخیستل شي، ځکه چې بل مختلف سیاسي ګوندونو مشران چې کوم دي بشمول د پخواني صدر آصف علي زرداري هغه هم دا غوښتنه کوله چې یمن صورتحال دی حکومت یوازې څه فیصله نه کوي او په دې لړ کې دی د پارلمان ګډې غونډې سره سره کوم چې جان کوم ګډې خبري غونډ د مختلفو پارټیانو مشرانو کوم غونډه دا هغه هم راوبلل شي او ټول ولس په اعتماد کې واخلي او دا هغه وروسته د حکومت څه فیصله هم کوي. هغه
احمد الله چې د پاکستان د پارلمان د مشترکه غونډې چې سبا کېدونکي د په اړه تفصیلات شریکولو زو چار سدې ته چرته چې د چار سدې ضلع تنګي تحصیل کې پرون یو تن د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وژلې دي. دغه تن د خپل تره سره د واده په سر لانجه وه. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمدجان سره شریک کړل.
د تنګي تحصیل چې کوم د پولیس ته تاڼې داغې یو چارواکي هیډ کانسټیبل محمد امین سره خبره ترو شوې، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دا د رښتې باندې دا جګړه شوې وه. د دوی په وینا دا اډک وړاندې هم د دې نه وړاندې چې کوم د رښتې د تره د لور غوښتې وه، نو هغه په نه کولو باندې د خپل مور پلار وروڼه او دغه شان بنداریانې وژلې وې د تېر کال. خو ولې دوی بیا د هغې نه پس تښتېدلې او د هغې وروسته اوس پرون راغلې دی او چې کوم د تره لور د غوښتله هغه تره د هغه کور والا یعنی خپل چاچی او دا خپل د تر سلور زامن او سلور دونه دا لس کسانه بیګا چې کوم دی وجدي دي او پولیس ته وینا دي دا سړی چې کوم دی تخقید کړي.
پوها رڼا دا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنه خکېږي
د دې روستو خو دې زوېما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
کله مو درنګ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د جنوبی وزیرستان په تیارځي تحصیل کې پرون په مان چاودنه کې دوه فوجیان وژل شو دي د دې پرد پړه مسو طالبانو وین اعظم طارق منلی دا د دین اولان دي هم په ورغل او ننو سیمو کې په مان چاودنه کې امنیتی ځواکونو ته مرګ جوړلا وړیدلې و نور تفصیل سیمینه د مشال لړیو خبريال سیلاب مسعود راکوي
د سولي وزیرستان تحصیل تیار زنه را رسدلیو اطلاعاتو په مطابق د افته په ورځ بر زر مال د ورغړ چک پورت سره نږدې په مزکک شو خوندې بم واچاو ده دا چې په نتیجه کې د امنیتی فورسز دوه سرتېری وو ژل شول د پېښه پړه د مسعود طالبانو او یوند اعظم طارق مسعود منلې دا مشال ریډیو په دغه بریک شه چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا یو چرواکي سره تماس ونیو هغه د پېښو او په پېښاک شه د امنیتی فورسز د دوو سرتېریو د وژلو په خلای وکړلې خو د جغری کټ کولو او نوم جواتولو نه یې معذرت وغوښتلې په ډېر رسمي خان شه د امنیتی فورسز د خفیه ادارې د یو چرواکي د وینا په مطابق دا به می 14 د هفته په ورځ بر زر مال لس بجې د ورغړ چک پور سره نږدې وشولا چرته چې نو سرګنده کسانو په مزکک شه بم خوندي کړای و د غي چرواکي کی زیاته کړه چې بم هغه وخت وچاو دې د چکلا د امنیتی فورس سرتېری د ډیوټۍ د سمبالش په غرض د ورغړ چک پوسټ ته روان و په بل پلو د مسعود طالبانو و یوند اعظم طارق مسعود د دغه بمې 14 سره په دغه ورځ د امنیتی فورس د پلان باروند او ګیمپاکی په پوسټونو د بریدونو په نتیجه کې د امنیتی فورس د وژلو سرتېریو شمېر نو لاس وشولای دی یاد دې وی چې د تیرې میاشتې په شپږشتمه نیټه هم د ورغړ اوننو په سیمو کښې امنیتي فورسز ته په مځکه کښې خوندي درې بمونه پله پسې ورچاودېدلي وو چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتېري پررژلي او یو ګاډي ته زیان رسېدلی وه دا د یادوي چې حکومتي چارواکي دغه یادې سیمې بند سیمې بولي چېرته چې د دوو هفتو نه په داسې سیمو کښې د بمي چاودنو او د امنیتي فورسز په پوسټونو باندې د بریدونو په شمېر شه زیاتای راغلی دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ سپا 621 په لنډو سپو 12113 14530 15,000 او 15,000 کلو هارت ساوری دلشه
قدر مانو درکو تاسو دم مشال راڈیو خبرونی تا غواگی په بلوچستان کې پختونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د صوبی پختون میشتو سیمو کې د روان کال فروری له شنبې د ماشومان سکولونو کې د داخلولو کمپاین پیل کړی وو دغه تنظیم تعلیمی کمپاین د روان اپریل میاشتې تر شلمې پورې نیټې پورې غځولې دي دغه کمپاین چلوونکي وایي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی او تر اوسه یې په لسګونو نور ماشومان سکولونو کې داخل کړي دي نور تفصیل له کوټې نه د نیاز مساخیل په رپورټ کې اورو
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبای سیکریټر کبیر افغان په خبره د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې لو شلمې فروری جاری د ماشومانو و سکولونو ته د داخلولو کمپاین یې د رواني اپریل میاشتې تر شلمې نیټې غځولی دی کبیر افغان زیاته کړه
مور دا کمپاینونه په خاله 15 فروری سه به مور سٹارټ کو نو دا به در 15 مارچ یا 13 مارچ جاری وو سش کال مش کوشش کو چې دا کمپاین مش کم از کم تر شل اپریل بوزو هغه په دې باندې چې مش ډیر لوی کار کړی دی او یو څه کار پات دی چونکه تاسو د جنوبی پښتونخوا جغرافیه معلومه ده بای سمو کې ډیر یخ دی په بای سمو کې تعلیمی ادارې خلاصي جغل وخت اخی مش کوشش کو چې هر ځای ته خپل کمپاین وزغو
کبیر افغان زیات کړ چې د سش کال په کمپین کې د بلوچستان بیلابیلو پښتني ضلعو کې په سلګونو ماشومان سکولونو ته داخل کړي دي دی په دغه اړه یوه شمیره هم ورکوي
دا وخت که زه تاسو ته وایم دا نن ورځ هم چې ما له رپورټ راغلی دی مانا 1500 ماشومان موږ په سکول کې داخله کړي دي په کوټه کې مانا په سره غوړګۍ کې او سره په پښتون دره کې چې د پښتون آباد سره نږدې سیمه ده غټه خبره ده دا روزانه داسې رپورټونه را روان دي روزانه
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو بل صوبایي مصر نظام اسکر هم د دوی تعلیمي کمپاین ګټې بیانوي
زموږ ولس چې دی که هغه انجونې دي که هغه الکان دي و سکول ته داخله زیاته سوې ده ما خپله چې سروې کړې ده زما چې کومه خپله علاقه ده چې زه پکې ګرځېدلی یم هلته که د انجونو سکول دی که د الکانو سکول دی په هغه کې داخلې دومره زیاته سوې دي چې هره ورځ موږ ځو خلک موږ ته ولاړ وي ولس دغه وي چې یاره دا زما بچیان په سکول کې داخل کړي
بل اړخ ته په یو سکول کې د لسم جماعت یو زده کوونکي هم دا خبره مني چې سږ کال خلکو سکولونو ته زیات ماشومان وروړی دي
زما نوم محمد کاشف دی زه کلاس 10 کې سبق وایم خپله مې لیدلی دي چې کوم سکول کې تعداد اول وره نو هغه کې اوس زیات شوی دی تعداد هر کلاس کې تعداد زیات شوی دی
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دغه ادعا ویمي د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایرکټر سلیم انصاری مختم کښېږ دی نوموړي په دغه اړه وویل
دا به صحیح په دې وجه چې موږ دا درسي کتب د سکولو ته فری ورکوو نو موږ ته دا نور ډیمانډ را روان دی چې بای دا داخلې زیات شوی موږ ته نور کتابونه راځي نو موږ دا یو نمونه انډیکیټر دی چې مطلب دی هلته داخلې زیات شروع شوي دي
یاد دوی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تیرو څو کلونو په شان سش کال هم د ماشومانو و سکولونو ته د داخلولو تعلیمي کمپاین شروع کړی دی چې د فروری له شلمې نیټې لا هم جاری دی
کدما درګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی نیاز مسخیج تاسو ته رپورت وړاندې کول په کورونو سکولونو د کار په ځایونو او دینی مدرسو کې د ماشومانو د اصلاح او ادب خونې په نامه وهل ټکول کیږي چې د پوهانو په خبره د ماشوم په راتلونکي او په ټولنې نیخ په نیغه منفي اثر پریوزي په خیبر پختونخوا کې په 2010 کال کې په ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی دی خو په وفاق کې تجویز شوی چې قانون به په سینټ کې د اعتماد د رای وروستو عملی بڼه خپلوي لا پیښور د مشال لړۍ خبریال ځلان یوسفزی نور حال راکوي
په ماشومانو باندې د اصلاح په غرض د زور زیاتی او د مجرمانه تشدد مخنیوي لپاره کارکونکي مدني فعال ارشد محمود وایي چې په ماشومانو باندې په سکولونو مدرسو د کار کولو په ځایونو او تر دې چې په کورونو کې هم د اصلاح او ادب ښودلو په نوم زور زیاتی کیږي او په خاصه توګه د سکولونو د استادانو د وهلو د یری ځینې ماشومان سکولونو ته تګ هم پرېږدي
سکولونو کې تاسو موږ ته پته ده چې په پاکستان کې ډراپ آؤټ ریشو ډېر های دی د پرایمري سکول نه چې کم ماشومان های سکول ته ځي د هغې تعداد ډېر زیات کم شي اګریسیونس په ماشومانو کې راځي ماشوم هم بیا د هر مسلې حل چې کوم دی نو هغه په تشدد کې په وال ټکولو کې لټي او دا هغې موږ ته زموږ د معاشره کې چې نن سبا کوم حالات کې نو هغه موږ ته په مخامخ ښکاري چې څومره موږ اګریسیو یو
د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو تنظیم مشر ملک خالد وینا ده چې دوی هم په ماشومانو باندې د زور زیاتی غندنه کوي خو د ماشوم د سمولو لپاره لږ ډېر یارول ضروري دي
سزا دونه نه ده پکار چې هغه ماشوم ته به ذهني بدني چې کوم دی هغه ته زور ورکړي دونه معمولي پکار ده چې هغه ماشوم چې کوم دی لږ شانتي په لار باندې راشي زمونږ ګورنمنټ سیکټر کې خو بدقسمتي دار چې مور او پلار ما دلچسپي نه لري ماشوم چې کوم دی هغه سکول ته چې راځي نو هغه چې کوم په پرایویټ سیکټر ته خپل مور او پلار چې کوم بچي بوزي په کوم ناز ودايه بوزي هغه سه موږ ته نه راوړي نو هغه لکه ډېره لګوي
نفسیاتی ماهر یا ارواپوه ډاکټر عرفان وایي چې د ماشوم تربیت یوازې په مینه او نرمۍ کې دی شي او کچره ماشوم د زور زیاتی ښکار شي نو د هغه پر راتلونکي به بد اغیز ولري
او د ترافیق په ذریعہ کولای شو هغه موږ په زور زبردستی په دمکه په دوس او په دندله کړو چې دا په هیڅ صورت باندې خمیره ده په مغزو باندې د انسان په تینکینګ چې کوم پروسس دی په باندې منفي اثرات راځي او چې کله موږ د خپل لاسه خپل نسلونو ته خپلو بچو ته منفي اثرات منتقل کړو بیا موږ دا تمه کوو چې زموږ ملک په ترقی نه کوي د ژوند په یو وخت کې د هغې ریپرکشن د هغې عکس العمل به ښیي هغه عموما د اجرتي قاتل د ډاکو او د منفي
د خیبر پختونخوا چائلډ پروټیکشن یونٹ یا د ماشومانو ژغورنې ادارې ډایرکټر محمد اجاز وینا ده چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره په صوبه کې په 2010 کال کې قانون سازی شوې ده، خو د قانون سره سره په دې باب له ټولنه کې پوهې ته هم اړتیا ده چې لپاره یې دوی کار کوي.
مطلب دا اوفنس دی، دا بین دی، مطلب کوم استادان یا استادان په دې کې انوالو شي، یا مطلب دا موږ رپورټ شي په دې حواله سره اف آی آر هم په دې کې لاچ کېدی شي. په دې کې باقاعده په خبرو کې ډفرنټ ڈسٹرکټس کې څنګه زموږ مطلب 12 ڈسٹرکټ کې یونیورسٹی په دې کې باقاعده استادانو ٹرانسفر د استادانو اگینسټ اف آی آر چې څنګه دا لاچ کېږي.
تیر کال په 3 نومبر د ماشومانو نړیوال ورځ په موقع د پاکستان حکومت او یونیسف د ماشومانو پر ضد د زور زیاتی مخنیوي لپاره د پوهې یو مهم شروع کړی دی. د دغه مهم لپاره د هیواد په 500 ضلعو کې د شوی سروي رپورت تر مخه په 100 کې و ماشومان د زور زیاتی ښکار دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
کډمن د کوټه د مشال ریډیو خبرونه ته غوګیده. انجمن هلال احمد پاکستان د فاټا سانګي د خبر ایجنسی باړې ته د ستنیدونکو کډوالو ته پازمک کې خخل شوی بارودی موادو یا ماینونو او مشکوکا شیزونو نه د بچکیدو لپاره د پوهاوی مهم اپیل کړی دی. دوی وایي چې ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو په قبایلي سیمو کې خلکو ته ډیر زیات زیانونه اړولې دي. دوی د باړې خلکو ته مشوره ورکړي که چیرې مشکوک شیزونه ویني نو په سمدستي توګه دي امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو ته اطلاع ورکړي. نور تفصیل سیمینه د مشال راډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
په داسې حال کې چې د مارچ 6 نیټې نه د خیبر جنسۍ د باړې کاخیلو کې بلې د کډوالو ستنېدل پیل شوې دي. په باړه کې فلاحي ادارې انجمن هلال احمر پاکستان ستنو شو کډوالو ته په بیلابیلو طریقو باندې د وسلوالو لخوا خخ کړای شو بارودي موادو، ماینونو او داسې نورو مشکوکو سیزونو نه د ځان محفوظ ساتلو دپاره پوهه ورکوي او د پوهې دغې کمپین په هکله د فاټا انجمن هلال احمر کوارډینیټر شبیر احمد شاه مشال ریډیو توای
خلکو ته اگاهی ورکو د بارودی مواد بارے کې چې دا کوم قسمې کوم قسم تاسو ته مسلې ته جوړې دي شي کوم شکلونو کې وي وسس سره دغه حادثه کې دي شي لګنیم دا سی وی چې هغه کې منسونه وی وي چې دا ټچ کې خپه پکې وي یا پتار سره وی اگر ټچ نو دینه د مکه کې دي شي بل دا سی شکلونو کې وي چې اکثر کس په دوکه کېږي او هغه داخلو کې چې دا چرته کور زمونږ د استعمال سیز دی یا چې کوم دی هرسو کی چیر روایت لا خرڅه کا دغه لوکل استعمال شین د کور لګ ټپکا شو یا کوکر شو یا بوتل شو یا غونډس کینو په دې کې بارودی مواد جمع کړي وي یو بم شکل ته جوړ کړي وي.
د باړې سیمې اوسیدونکو سلیم الرحمن پردی د انجمن هلال احمر پاکستان د دغه ګام په حق لوویل
هلال احمر پاکستان چې کوم کار په بڑا کې شروع کړي کوم مهم شروع کړي موږ دغه رستاینه کو ولې چې دا یو ډیر د خګړې کار دی او بل دغه مهم سره زمونږ د سیمې د ډیرو خلکو ژوندۍ چې کومه هغه بچی دی شي او ډیر خلک بچ کوم دي دغه د مزوري نه بچي
دا چې باړې خلک داسې مشکوک سي زوويني نو شاته به اطلاع ورکوي. په دې حق لا د انجمن هلال احمر د فاټا کوارډینیټر شبیر احمد شاه زیاته کړه
اول خدا خبره چې کله خودو د غسیزو پیژندو ویلی دو نو بیا دوب سکی دا سیز به دو په ذهن کې ساتي چې دوب هیڅ کله هم خپل د سیز ته نه ورځي خپل به دا کوشش نکي چې زه د سیز ختم کم یا راوالم اخوای کم دوب رابطه کی رابطه به چا سره کوي خاموشمان دي خو په کار دي چې خپل رونه دي مشران دي اگې ته ورشي چې هر سکی او مشران ته پد اپ کردا چې اگر رابطه و کی د اف سی والا سره د ارمی والا سره یا د پولیټیکل اگې سره چورتي چې راشي زمون په علاقه کې په دې ځای کې دغه سی یو مشکوک سیز نو هغه راشي او هغه به دغه سیز خوکی
یاد دی وی چې په دې ورستو کې د خیبر ون فوزی عملیات په ترس کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او دلته د یو وګدې مودې پورې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د انجمن هلال احمر چارواکي وای چې باید د باړې خلک د ستنېدو نه پس دلته د اوسېدو په وخت د ډېر احتیاط نه کار واخلي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. قدمه درکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی وخت د سحر لسنی بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې حکومت ته پکار ده د یمن د شخړې په سر سعودي عرب ته د فوزونو د لیږلو پریکړه په یوازې سر ونه کړي. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه د سیند صوبې په ګړې خدا بخش کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د شپږ دېرشم تلین دستوري په موقع کړي دي. د نوموړي څرګندونې په داسې حال کې کړي چې سبا د پاکستان د پارلمان مشترکه غونډه کېږي. د خیبر پختونخوا د چار سدی ضلعي تنګي تحصیل کې پرون یو تن د کورنۍ شخړې په سر د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وژلې دي. د پیښې وروستو دغه کس په تیښته کې بریالی شوی دی. د جنوبي بلوچستان په تیارزي تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې دوه فوزیان وژل شوي دي. د دې برید پړه مسعود طالبان ویان اعظم طارق منلی ده. په قبایلي سیمه اوروزو کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. پاکستان او افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شبي اټمي تړون پر چوکاټ سلا کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق وای په زابل کې یو دیرش مسافر داعش وسله والو برمته کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو حکومتي چارواکي په زابل کې د یو دیرش هزارګانو د تختولو ذمهواري پر اسلامي دولت وسله والې ډلې اچولې ده. او روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ټینګار کړی چې له یمن د غیر ملکی وګړو او د سفارتکارانو د راوستلو لپاره د سعودي عرب په مشرۍ کې د هوایي بریدونو په ودرولو غږ وکړي. قدرمن اوریدونکو، وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د یمن په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې یو ورځنی سفر وکړ او هلته یې د ترکیې د وزیر اعظم او صدر سره ملاقاتونه وکړه چې پکې د یمن په صورتحال او د دې پورم نه حل راوستو په چارو غور شو. ادارې وایي چې د شریکې غونډې دوران د پاکستان او ترکیې وزیر اعظمانو وینا وه. یمن کې موجود ټولو ډلو له د احتیاط او صبر نه کار اخیستل پکار دي، ځکه که حالات ډېر خراب شو نو دې سره به ټول عرب او خلیجي ملکونو کې شار پیدا شي او کبیا د دې د لاسا د تیلو پیداوار یا رسد کې مسله جوړه شوه نو کیدی شي د سلسله کې غربي ملکونه هم مداخلتو کی او کدا سه وشوه نو د سره به اسلامي نړۍ ته سخت زیان او د اسلام دښمنانو ته فائدې ورسی. اداریه اخره کې لیکي چې د پاکستان، ایران او سعودي عرب دوانو سره لرغونی مذهبي او تاریخي اړیکې دي، خو ایران په ظاهره د یمن صورتحال کې د لاسوهنې نه انکار کوي او پاکستان د یمن باغیانو خلاف د سعودي عرب د کاروایانو حمایت کوي او وایي چې د سعودي سلامتۍ ته خطر جوړه شوه نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. بل طرف ته چې د سلام مشورو کم عمل شروع شوی دی هغه هم د ستاینې وړ دی. پکار ده چې ټوله اسلامي نړۍ دې سلسله کې خپل کردار ادا کړي چې د یمن د مسلې په خیر خیریت سره د مذاکراتو د لار حل روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه په تعلیمي نظام او کاروبار لیکي او وایي خیبر پختونخوا کې په خاص توګه د امتحانونو او نتیجو وروستو د پرایویټ سکولونو مالکانو مزي شي او د داخلو فیسونو په نوم دوی د خلکو لوټلو ته کار وایي، خو د بده مرغه د دې مخنیوي لپاره په حکومتي چې هیڅ اقدامات په نظر نه راځي. اداریه وایي بعض سکولونو د یونیفارم او کتابونو کاپیانو په نوم هم سکولونو کې دننه دکانونه خلاص کړي او د خپل خوښې جامې او کاپیانې کتابونه په ګرانه بیه خرڅوي. بیا بعض سکولونو د مختلفو دستورو او دورو په نوم د ماشومانو نه په زرګونو اخلي او داسې ښکاري چې دوی ماشومانو ته تعلیم ورکوي نه بلکې په هغوی تعلیم خرڅوي. او دې کې اکثر والدین داسې دي چې هغوی ډېر په ګرانه د دې ماشومانو د سکولونو فیسونه جمع کوي. اداري اخره کې وایي چې دې لړکې تیری صوبایي اسمبلی د یو بل پیش کولو کوشش کړی و خو هغه ناکامه شوی و او موجوده اسمبلی هم د هغوی په نقش قدم روانه ده. او دا ځکه چې د اکثره اسمبلی ممبرانو او حکومتي چارواکو یا خو په پرایویټ سکولونو کې حصه وي او یا دا دوی د خپلو خپلوانو او دوستانو وي. او بدمرغي دا ده چې هغه استادان څوک چې په سرکاري سکولونو کې ډیوټي کوي هغوی هم خپل بچي پرایویټ سکولونو ته لیږي. دا ځکه چې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار ډېر خراب دی. نو که حکومت د پرایویټ سکولونو خلاف اقدامات نشي کولی نو کم از کم د سرکاري سکولونو معیار دې ښه کړي نو هم به ډېر خلک خپل بچي د پرایویټ سکولونو په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او دا شان به د دوی ډېرې پیسې بچ کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس تاسو ته د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورسپانو ته د دوه مقالو غټه برخه وړاندې کوو. د پاکستان ډان ورسپانه لیکي په دغه هیواد کې د فوزي عدالتونو جوړول د دغه هیواد د عدالتي نظام کمزوري ښایي. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپانې د ایران د جوهري معاهده په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده ستناورو.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول له طالبانو د برید وروسته په دغه هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې په کې به په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول کیږي. په دې وروستیو کې شپږو کسانو ته چې په ترهګر پېښو کې ککړ وګرځول شو د مرګ سزا ورکړل شوه او اووم ته عمر قید ورکړل شو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې هم وویل چې دغه شپږو کسانو ته په پوځي عدالتونو کې د مرګ سزا واورول شوه. ورسپانه لیکي آیا په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړول د ښکاره کوي چې د دغه هیواد عدالتي نظام دومره بیکاره دی چې ترهګرو ته سزاګانې نشي ورکولی او یا ججان اوس د دې وړ پاتې نشو چې په دغه عدالتونو کې د ججانو په حیث کار وکړي. په پاکستان کې له وړاندې نه په دغه نوو جوړ شوو پوځي عدالتونو نیوکې روانې دي. ډان لیکي دغه عدالتونه پوځ جوړ کړل، پوځي چلوي او پوځي چارواکي مشران دي او هم د پوځ لخوا ورته سزاګانې ورکول کیږي. نو آیا په دغه عدالتونو کې به په ترهګر په هوکې نیول شو کسانو ته انصاف ورکړل شي او کنه؟ او کچېرې څوک د شک په بنیاد ونیول شي نو د هغه په اړه به دغه عدالتونه پوره پلټنې وکړي او کنه؟ د ټولو مهمه خبره دا ده چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد په عدالتي نظام کې د بدلون لپاره هیڅ کار نه دی شوی او نه دا چې دغه عدالتونه به څنګه په جرمونو او ترهګر پېښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکوي. او کچېرې سیاستوال په دې اړه څه نه کوي او غږ نه پورته کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به نورې ادارې دغه واک ترلاسه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې له یو بل سره په سمه خوله خبرې هم نه کوي د ایران د اټمي پروګرام په اړه په سویټزرلند کې یوې موافقې ته رسیدلي دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو په سویټزرلند کې د ایران په اټمي پروګرام خبرې وکړې. ورسپانه لیکي د ایران، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، چین او روس د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو ډیپلوماټانو د سویټزرلند په لوزان کې په یو هوټل کې په دغه تړون خبرې وکړې. دا ټول داسې ستړي معلومېدل لکه چې څوک د 6 ساعتو د جاز سفر وکړي. دغه مشرانو شپې شوګیرې کړې او اخر دغه موافقې ته ورسېدل چې لا اخري خبرې پرې پاتې دي. ایران او امریکا تر 15 کالو پورې له یو بل سره سمې خبرې نه دي کړې. نو بیا د داسې هیوادونو د چارواکو لپاره دا یو ګران کار هم و چې د هوټل په یو کمره کې سره کینی او په دغه تړون خبرې وکړي. له دغه تړون سره به د ایران اټمي پروګرام محدود شي. دوی به اوس یو څو سینټریفیوجز لري او دغه بعد طب او ساینس په برخه کې کارولی شي او نور به د ملګرو ملتونو د سار لاندې وي. او کچیر ایران پر خپلو خبرو ټینګ پاتې شو نو په بدل کې به په دغه هیواد د ګیدلې بندیزونه ختم شي. نیویارک ټایمز لیکي که دا هر څه په ښه ډول پر مخ ولاړل نو دا به یوه لویه کامیابي وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لړې ته داسې غوږی روسي پرون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړو چې په یمن کې د عربي ائتلاف هوایي حمله وزندوي. د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونه له تیرو لسو ورځو راهیسې په یمن کې د شیا حوثي یاغیانو د ځپلو لپاره هوایي بریدونه کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون غوښتنه وکړه چې په یمن کې ټولې نښتې باید د لږ تر لږه څلورویشتو ساعتونو لپاره ودرول شي. فرشته جلالزی نور تفصیل سره.
روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته پرون د یو پریکړې لیک طرحه هم وړاندې کړه چې د تړلو دروازو شاته خبري ورباندې وسوي. په دې طرحه کې غوښتنه سوي چې د هوایي عملیات باید په منظم ډول د مهمو بشري مرستو د رسولو لپاره وځندول شي. دا به هغو هیوادو او نړیوالو سازمانونو ته چې په یمن کې وګړي او مامورین پاتې دي وخت ورکړي چې خپل خلک هم له هغه ځایه وباسي. دا طرحه غوښتنه کوي چې په یمن کې باید خلکو ته بشري مرستې له خنډه پرته په خوندي او دوامدار ډول ورسول شي. د ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې په یمن کې پرشیا حوثي ملیشو چې ایران یې ملاتړ کوي ژغ کړی و چې د جګړې لاس واخلي او سیاسي مذاکرې پیل کړي. خو د روسیې لخوا د امنیت شورا ته په وړاندې شوې طرحه کې د دې مسئلې ذکر نه دی شوی. سعودي عربستان چې په یمن کې د شیا حوثي وسلوالو پر ضد د عربي هیوادونو د ائتلافي قواو د هوایي عملیاتو مشري په غاړه اخیستي او د یمن د لواکلري شوي ولسمشر په ملاتړ جنګي ژوایي چې خپلو عملیاتو ته به دوام ورکوي. د ائتلاف ځواکونو د تیرو لسو ورځو راهیسې چې عملیات یې پیل کړي د یمن د هوایي حریم او بندرونو واک ټینګ ساتلی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اردن استازي دینا کوار ویلي چې غړي هیوادونه پر دې مسله د غور او غبرګون څرګندول لپاره وخت ته اړتیا لري. اردن اوسمهال د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي. په امنیت شورا کې د سعودي عربستان استازي عبدالله بن یحیا المعلمی خبریالانو ته وویل چې یمن ته د بشري مرستو د رسولو پر میکانیزم بحث ته اړتیا ده. المعلمی وویل چې په یمن کې د بشري حالت په اړه د اردن او د خلیج د عربي هیوادو په هغه ګډ پریکړه لیک کې بحث شوی شي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو سره خبري ورباندې شوی. د پریکړه لیک پر هغو ټولو ډلو چې په یمن کې سیاسي روان ته ګواښ پېښوي د وسلو بندیز لګولی. خو ډیپلوماټان وایي چې روسیه د یمن پر حکومت هم د وسلو د بندیز غوښتنه کوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون وویل چې په یمن کې باید ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړه ودرول شي. د سازمان ویلي چې لږ تر لږه د 24 ساعتونو لپاره باید د یمن ټولې هوایي، ځمکني او سمندري لارې پرانیستي وي څو هغو خلکو ته چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په شدید ځمکنۍ جګړه او هوایي بمباریو کې بندي مرستې ورسېږي. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي چې تیره اونۍ په یمن کې 3 رضاکاران له زخمیانو سره د مرستو پر مهال ووژل شول. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ولري اموس ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې په یمن کې پر روان تشدد کې لږ تر لږه 519 تنه وژل شوي چې نوي ماشومان هم پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو د ائتلافي ځواکونو له شدیدو بمباریو سره هم شیا حوثي جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د یمن ولسمشر عبدالربه منصور هادي تیره اونۍ د عدن له ښاره سعودي عربستان ته وتښتید.
فرشته جلالزیو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې او د سره صلیب د نړیوال کمیټې د غوښتنو په اړه رپورت وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام د رڼا په لور. په نننۍ خبرونه کې مو په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم او په دغه لار کې د ورپېخو ستونزو موضوع څېړلې ده. دا خبرونه هر ونۍ شاهین بنیري تاسو ته وړاندې کوي. راځي چې د دې ونۍ خبرونې ته غوږ شو.
درنا پلور
د رنا پلور ستړي مشه د نن پخپرونه د رنا پلور کې د پاکستان قبایلی سیمو تورزو او د غلطه د جنکو د تعلیم پاړه اولس زدکونکو او استادانو ته په ورپی خستونزو او ننګونو خبره کو. د کال 1998 د سرشمیرنې تر مخه په قبایلی سیمو کې خواوشا 4 میلیونه خلک ژوند کوي چې ډېرې یا خو کار کروند کوي او یا په هیواد دننه او بهر کاروبارونه کوي. د فاټا سیکرټریټ د راپور تر مخه دلته د جنکو 1,614 پرایمری سکولونه، 200 میډل سکولونه، 15 هایر سکولونه، 15 هایر سیکنډری سکولونه، 14 ډیګری کالجونه، 1 الیمنټری کالج او 1,450 کمیونټی سکولونه دي. خو ولې په سیمه کې د بې قرارۍ او خلکو د بې کور کېدو له کبله لوی شمېر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. ګڼ شمېر سکولونه وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولي دي او څه داسې هم دي کوم چې د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د پاکستان قبایلي سیمې له مودو راهیسې د جنگ جګړو د انتظامی اصلاحاتو د نه عملي کېدو او پرمختیا د ټیټې کچې له کبله د ګڼ شمېر ستونزو او بېقرارۍ سره مخ شوي دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختیا د یوې ادارې مشر نظام داوړ وایي قبایلي سیمې دا وخت د تاریخ د یو نازک دور نه تیریږي او په روانو جنگ جګړو کې د ټولو نه ډیر زیان د سیمې تعلیمي هلو ځلو او په خاص توګه د جنکو تعلیم ته رسېدلې دي.
قبایلی علاقہ کا تاسو تاریخ وګورئ نو پہلا ہم دلتا چکم دے ایجوکیشن دے زنانا ډیر زیات کم وو، نو حکومت دا سے خطر خواتا ہو جو ور کڑے وا، نہ این جی اوز دا سے خطر خواتا ہو جو ور کڑے وا، او بیا دے نائن نے لیو نہ پس چکم دلتا کی طرح اگر را دل دے افغانستان نہ پہا کی لوکل او چکم باہر نہ کم خلق را دل القاعدہ یا نور دا سے ملیٹنٹ آرگنائزیشن را دل، نو هغه دوه درې داسې کاروانه شروع کړې چې هغه زموږ د تعلیم ډېر زیات متاثره شو. په شروع کې خدای دا کوشش وکړو چې یاره دا کانفلیکټ تقسیم کړي چې زموږ د ماشومان چې کمی دي دا به سکولونو ته نه ځي، خو بیا هم دا ماشومان به سکولونو ته تللې، نو بیا دوی بل شي ته لاس واچولو چې دوی بیا دغه سکولونه ټارګیټ کړل. قبایلی علاقہ کې تقریبا 1500 کم و بیش سکولونه دوی وران کړي دي چې په دا کې زیاتره سکولونه چې کم دي هغه دي زنانا سکولونه دي، او په کې هم زیاتره چې کم دي د پرایمري سکولونه دي. او بیا دا سم تاسو ته به پته وي چې په میرانشاه کې یو غټ ډیګري کالج وو دا زنانا لپاره، هغه خو ټول یې ختم کړی و، خو بیا حکومت جوړ کړلو. قبایلی علاقہ کې د افغان وار ټیم نه دلته کې په دا باندې ډېر زیاته توجه ورکړې شوې وه چې ډېرې زیاتې مدرسې جوړې شوې. نو دلته کې ما یو دغه چینج وکتلو چې یو خو پیلنګه مدرسې ډېرې زیاتې وې، بیا د زنانا د مدرسو رواج دا د 9/11 نه پس ډېر زیات شو. په هر کور کې مدرسه جوړه شوله او په هر کلي کې مدرسه جوړه شوله.
د جنکو د تعلیم پر ضد د وسلوالو ټولګو د کمپاین په اړه په پیښور کې میشت د بیلابیلو قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي جنکې زده کوونکي وایي چې کچري اولس او ریاست د دې بریدونو مخه ونه نیسي، نو دا ټوله سیمه به د ناپوهۍ او سغدریزۍ په تیارو کې ورکه شي.
نن سبا چې دې ډایرکټر اټیکس د جنکو سکولونو کې غیږی دا غواړي چې جنکې سکول ویل پری دي، خو نن سبا معاشره داسې شوې ده چې ډېره زیاته موډرن ده او هغه غواړي جنکې ډېر زیات غواړي چې موږ تعلیم زیاده زیاتر حاصل کو. د دې لپاره ضروري ده چې سکول د جنکو سکول نه تبا کوي، بس جنکې دې پری دي چې هغه تعلیم حاصل کړي، که هغه غواړي که هغه ډاکټر جوړ شي نو پری دي چې هغه ډاکټر جوړ شي، هغه دې خپل خواب پوره کړي.
دا ډېر بده خبره ده، دا نه دي کول په کار، ځکه چې زمونږ خلک دا ټایم دا غواړي چې زمونږ نیشن چې دی هغه بیکورډ شي او مونږ ترقی ونه کړو. زمونږ ملک کې 51% آبادی چې دا هغه د ښځو ده، نو مونږ ته په کار دي چې ښځو مونږ سکول جوړ کړو، نه دا نه چې مونږ د هغې سکول نه ورانه وو هغه کې بلاسټ کړو.
جنکو د تعلیم ځکه امپورټنټ ده که د جینې واده شي او خدا نه خواسته د هغې سړی مړ شي، نو بیا نو ټول کور چې دی هغه هم هغه ښځه چلی کنه، نو چې هغې تعلیم نه یې کړې نو څه چېرته به لوښي وینځي یا بل څه وکړي، نو چې تعلیم وکړي یا به دغه ریسپانس مطلب ښه صحیح نوکري به ولې ملاوي کړي، ښه صحیح کار به کولی شي، خپل کور به خپله باعزته چلولی شي.
اټیکس کو د خدا څنګه چې دوی وی چې اټیکس چې دی نو هغه زیات تر د جنکو په سکول باندې کېږي، نو د جنکو په سکول باندې زیات تر کېږي، زیات تر چې دا انټرټس کې په دې کې هم جنکۍ ټاپ کوي، جنکۍ زیاتې محنتي وي د علاقان، نو دوی به غواړي چې جنکۍ دې تعلیم نه کوي، پته نه لګي دوی څه غواړي. جنکۍ جنکۍ دومره شوق لري چې هغوی تعلیم وکړي، نو بیا دوی څه غواړي. نو زویم چې سکول دې لږ ډېر وایي، ځکه چې هغوی ته سب د څه پته نه وي چې دا په هغوی په څه باندې پوهېږي، نه نو هغه به څنګه بیا طریقې کوي. زموږ ملک او زموږ په ملک کې چې جنکۍ د بې تعلیم وي ان پړي، نو هغوی به څنګه طریقې کوي.
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ټولګو د هلو زرو نه وړاندې هم ټولنه داسې وا چې خپل زاړه روایتونه یې په وړاندې بوتل او د جنکو د تعلیم ډېر ډاډګیرنه یې نه کوله. د سرکاري راپورونو تر مخه په قبایلی سیمو کې په سلو کې درې جنکې سکولونو ته ځي کومه چې د تعلیم ډېره ټیټه کچه ده. فیحا کریم د قبایلی سیمو سره تړاو لري خو اوس په پېښور کې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي. هغه وایي د هغې په سیمه کې ډېرې جنکې سکولونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېر په لږ عمر کې واده شي.
موسلی خو اولی ته فیملی نه هغه نه ملاویږي پرمیشن نی پرمیټ، لکه ټیلنټ ډېر دی په خاص کر گرلز کې، خو پرمیشن نی او بیا حالات تا سیدی کنا ای وجنا او س چا خپلم انٹرسٹ نی لکا دون آغا اویرنیس نشتا ایجوکیشن نو ای وجنا جنا کی خپلم ڈیر آغا نی انٹرسٹڈ ظاہر دے سر سا آغا نی بلا چارا سب کئی کور کے اول و خیر وادشی خو دادے چی کمی بیا ایجوکیشن کے مخ کے لاری شی نو دیر زیاد مخ کے مطلی شی لکا دیر زیاد رول موڈل شتا زمان پختنو جنا کو کے چی مخ کے تلی دی او چی سوک ندی تلی نو بس ظاہر دا بیا ودی گی نور بس کئی سوسائیٹی خو نقصان ظاہر دا کی گی چی جنی آغا ناخلی ایجوکیشن آغی بیسک نیڈ دے ویت آغا نشتا نو آغا خپلا پا خپلا خو تباشی خو کسابای وادہ مشی و ای چی کم بیا نسل مخ کے روان دے ای کے آغا روان دے ای تم نقصان دے ان ایجوکیشن دے وجنا و لکا ایم پرابلم سفر فیس کئی
مشال یو بل زده کون کی دا چی پیخور سر نزدی دا قبائلی سیمی نرازی او دا پیخور پیو سکول کس دکڑی کئی اغوائی باید مور پلار د نوی دور غوختنی اومنی جنکی د تیارو سخرا اوباسی او د علم پکالوی خیسته کړي نو موړی زیاتوی
ایجوکیشن حاصل ډیر زیات مطلب چیلنجز مونږه فیس کول فیس کو مطلب لائک گرلز ایز ا گرل مونږ ته پاره ډیر زیات مشکل ده دمر لری نه راتل ترانسپورت مسله ده مونږ ته خو بیا مطلب مونږ دمر راز لر پښتنو سوسایټی کې آی تھنک سو ایجوکیشن جنہ کو لا پاره اگین منی مطلب اگین وی چی جنہ کې ایجوکیشن او کی ایجوکیشن نشته جنہ کو دا پاره خو ډیر کم مطلب نن سبا خلق چي دی اگی ایجوکیشن دا پاره جنہ کې بهر راولی اور زمگا پیرنٹس چکم دی نو اگی مطلب نن سبا زمانے سے روز چلی گی اور اگیم چی دمگا ایجوکیشن دا پارا دلتا راستی
پا پی خور کی پا آرمی پبلک سکول دا خونڑی برید او سیمہ کی دا روانو پوزی عملیاتو لکبلا پا اولس کی ویر اڈیر شویدہ او ډیر مور پلار دی تزڑ نخ کوی چی خپل بچی سکولونو تولیگی دا خیبر قبائلی سیمی دا جنکو دا سکول یو مشر استاذا شازی وائی وړاندې د هغې په سکول کې د 500 ډېرو جنکو زده کړې کولې خو اوس دغه شمېره 400 ته رالوېدلې ده
ټوله غټه مسله خو د امن او امان ده که نه چې کله پورې په یو سیمه کې امن او امان نه وي نو هلته باقي راته وو ټول سیزونه چې کنګې دا معطل شي د معطل شي تا د خپل د لایف سیونګ چې کوم تعصب بیا هر څه په قرآن کې هغه مشکل کې ته د ایجوکیشن ته به څه وګورې هلث ته به څه وګورې او د سوشل ویلفیر ته به څه وګورې که نه پخوا به خلکو ډېر په غریبنه او په ډېر په حوصلو باندې خپل بچي په تعلیم ته لېږل اوس سچویشن داسې شوی دی چې مور پلار ډېر زیات تېرېږي زمونږ څه چې کوم دی مډل دی چې سی ایم ایس هغه کې چې د دې حالاتو نه مخکې په کې تعداد چې کوم 700 نه اباو وو چې کوم د آپریشن شروع شوی دی نو دا دی نه بعد چې کوم تعداد دی انرولمنټ چې کوم دی هغه تقریبا 400 پورې 400 سره ورسېدو خو اینی هغه علاقې کې زیاتره خلک چې دي هغه مایګریټ شو مایګریټ شوي دي دی او چې واپس راځي موږ هغه خلک مینې تورج کړو بیا یې واپس هغه ماشومان په ما کلاسز کې کینو خو انرولمنټ چې کوم دی هغه ډېر زیات سفر شو
روبی نواز په پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د تعلیم په اړه په یو پروژه کار کوي هغه وایي د قبایلی سیمو جنکې ډېرې باصلاحیته دي او غواړي چې د نوي دور علمونه زده کړي روبی ناز وایي څنګه چې زده کړې کول د مذهب له نظر فرض دي نو باید دینی عالمان د تعلیم د اهمیت په اړه په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره کار وکړي
دغه خو بیسیکلی لیک مونږ د ریلیجیس چې کوم غدي ګروپ دی یو ښه پارت پلی کوي شي اسلام چې دی هغه دین فطرت دی نو مخکې به زه دې ته لایک ریکویسټ کوم مونږ چې کوم ریلیجیس لیډرز دی اسکالرز دی چې دی د خلکو تاغوی لایک قبایلی طرف ته اور زمونږ کوم پښتانه هغه چې دی کنه نو دی باندې لایک انټرنیشنل هغه طرف نه زیات زمه چې د ریلیجیس اسکالرز ورته څه خبرو کې دا به دی باندې اثر ورځي اقرا او پڑھ نو پڑھ سه کنه لایک اٹ انکلوډز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیدا وچ دے کدنا کلاسیفیکیشن چھ دا دینی دے دا دنیاوی دے زوی میں جیون کا دنیاوی تعلیم ہم تاسو حاصل اوے او غتا سو غا اللہ طرف تا خپل ریلیجن طرف تا بوزی نہ دا دنیاوی نہ دے علم بس علم دے حکومت لدا پکار دی چھ یو خود ٹیچر سیلری زغ لکھ کی ای دس انسینٹیو زغ ور کی نور پیرنٹس اویرنس دا پارا گورنمنٹ ہم دے کے دا پارٹ پلے کرے شی چھ دی اویرنس دا پارا پراپر پلانز او پروگرامز دی غور کے کرے شی
قبایلی سیمو کې د پرمختیا د چارو کارپو نظام داول وایي چې د سکولونو د بیا ودانۍ نه وړاندې باید د پاکستان ریاست وسلوال ټولګي له منځه یوسي، فوځي عملیات زر تر زره نتیجې ته ورسي او بې کوره شوي خلک په خپلو سیمو کې یو ځل بیا آباد کړي، نو په سیمه کې د زده کړو بهیر بیا پیلېدی شي او دغه سیمه هم د پرمختیا په لور تللی شي. نوموړی زیاتوي،
زه خو پخپله دا وایم چې د سکولونو د ریکنسټرکشن نه زیات ضرورت دی چې ریهبیلیټیشن وشي. ملیټنسي دلته راغله، د سکولونو نه ډراپ آؤټ ډېر زیات شروع شو، ماشومانو که هغه میل دي که هغه فیمیل دي سکولونه یې پرېښول. هغې شاته دا و چې په دا کم په قبایلي علاقه کې د ظلم د زیاتې روان دی، دا زمونږ د قبایلو معیشت کې ډېر زیات خراب کړو، نو خلک د دې جوګا نه دي، دا وس او طاقت نه لري چې خپلو ماشومانو باندې سبق ووایي. یو خدا ډېر زیات ریزن وو چې کم سکولونه هلته اویلیبل هم دي، هغې دا هغه کې څوک د پیسې په وجه باندې د غربت نه هلته څوک تعلیم نشي حاصلولی. بل چې کم داسې ځایونه دي لکه زیاتره د قبیلی علاقه کې چې زه وایم، نو دوه قسمه علاقې دي، یو غرونو علاقې دي او یو چې کم دي مین بازارونه دي. او زیاتره دا سکولونه دوی په مین بازارونو کې دا بازارونو سره خواشا کې ځکه ټارګیټ کړل چې هلته سنه سر په خلکو کې دا شعور و چې زموږ ماشومان سبق ووایي. باقي چې کمې داسې علاقې دي چې هغه غرونه دي، هلته خلکو ته حجرې جوړې کړې دي، او داسې علاقې هم شته چې په یو کور کې دوه سکولونه دي چې هغه کې میل سکول هم دی فیمیل سکول هم دی، خو ایجوکیشن پکې نشته. نو زه په قبایلي علاقه کې صرف دا نه وایم چې د دې ټول صورتحال چې کم دي تراګر یې ذمهوار دي، زمونږ چې کم حکومتي واکداران دي هغه هم ذمهوار دي، یا زمونږ هغه بورتیات افته طبقاتو چې مونږ ورته ملکان یا مشران وایي، نو هغه هم په دغه کې تر سرحده پورې لاس لري چې د خپل علاقې د پاره د پرمختګ د پاره یا د تعلیم د پاره خپل کردار نه دی لوبولی.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي تر اوسه په قبایلي سیمو کې د 1500 ډېر سکولونه د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. د چارواکو په وینا یوازې په باړه تحصیل کې خوشا 4500 ماشومان د زده کړو نه بے برخې شوي دي. د خیبر جنسي تعلیم د سانګې مشر چارواکي محمد عتیق مشال ریډیو سره د خبرو په وخت باړه کې د تعلیمي هلو ځلو او سکولونو د بیا پرانستو په اړه صداسې وویل.
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شي، بیا 47 شو، اچھا موږ سره یو کانو هغه سکولونه د 150 نم سي وو خاطر یقینا چې کوم دي کې سکول نی، مطلب اب خامخا متاثر کیږي، دا کسان په زرګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شي وي دي کې شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي، ځکه چې الته کې بے یقینه کیفیت او لا چې کوم طرح غرو دي خپل کارونه کول. اوس الحمدللہ زه پوری امید ما چې ډیر زر به مونږه په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږه تعلیمی حالې ځلې او مخ شان ته کې بحال کوله که څنګه چې مخ کې وي. پی ایچ ایف سره زموږ په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوي دي، هغه مخ کې مشرانو سره میټینګونه کړي دي، نو زما کوي امید دی چې ان شاء الله دا سکولونه به مونږه ډیر زر تر ځله بحال کړو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې په سکولونو د بریدونو سره سره په ښځو استادانو د بشري حقونو په دفاع کوونکو او روغتیا د محکمې په خزینه کارکوونکو هم د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د خیبر جنسې په شاکس سیمه کې وسلوالو د سکول په یوې استادې شهناز نازلي ډزې وکړې او زخمي کړه. شهناز نازلي څو ورځې وروسته د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړه. قبایلی ولس وخت په وخت له حکومت غوښتنه کوي چې دغلته د امنیت په ځای کړل شي او د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې شوي اصلاحات د عملي کړل شي. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد پښتنو په سیما د جنکو د تعلیم پاړه د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.